به تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را که ساعت 8 صبح است تقدیم میکند.
افغانستان که ده سهر اته بجه شوید ازادی رادیو دیخ پرابونه که موزن ریاست نوری هر کلی که اون دیره برخیه ده ازادی رادیوی مجلی تزنگره شوی خو پایل ده سات پا لندو خبرونه که ده ماشمانو ده ملاتر مسا یا سیف ده چلدرن وای افغانستان ده خوراکی توکو لطر تورو ناورده بحران سر مخامخ ده چه تر دیره ماشمان غیزمن کردی ده مسا ده غزایی خوندی توب ده پروژو هم غگه کون که احمد شاه امینزی ازادی رادیو تو ویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نه شر نه میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي، او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان چې د 5 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تېر یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هېواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډېر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلارې تفسیر پلي کول د ډېری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دې راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی ته هم اشاره شوې چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز د پلسګونو شیعه مذهب د وژلو مسؤول هم طالبان بلل شوي، او ویل شوي چې نه دي توانېدلي د خپل سیالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه دغه مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان له خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ختیځې، جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 170 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون ویل اټکل کېږي چې پر روانو 8 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې سپای پاسداران انقلاب یو مخکښ قمندان جنرال ابوالفضل علي جاني په سوریه کې وژل شوی. دفاع فارس خبری آژانس پرون دغه قمندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کاوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعګانو د دویم او درېیم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوي دي. کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغو کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مجاز یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون سه‌شنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 8 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنیو پر غړو لګول شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولدي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه وباله. د اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي بده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وژوي دیږي، چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسېږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شولی و. احمد شاه امینزای وایي په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ورشوې دي، چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي، چې د خوارځواکۍ برخه یو لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي، چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو ان سی آر استازي په پکتیکا کې د تیرې میاشتې د خونړۍ زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې دوی د 2 سرپناوي د جوړولو لپاره 44 میلیون ډالر بیل کړي دي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د حواله سړې دو مخکې د دوی ته سرپناوي جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان سی آر د دغه پلان لمخي به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازي ویلي چې لیا دو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی، ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په محل ویلي چې یو ان ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړي او اوس موږ غواړو چې د سرپناه په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د معلوماتو پر بنسټ بیا د 3 ولسوالیو کې د سرپناه د جوړولو لومړنی سروې شوی او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزي چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوی او چارې د جمعې په ورځ پیل شوی، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادي راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مو دا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لزرو ډیر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنی کورونه هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې د دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دموږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. همکار موسو نړیوال نه غوښتنه داده سي د یو سرپناه او د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له عمله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په څ باندې شلو ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازی اوریدل شي او اوس هم تاسو په مرګ ګرځو دي آزادی رادیو مجلې خبرونه ته.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم شی چر په کندهار کې په لسکونو تاریخي آبیده او سیمه ثبت شوې
د بولده کلا د خرکی شریف جامع د داینو مقبره د داینو قاریز دی همدارنګ د منارې زیارت دی د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو
د دې ارزښت نه چې دی باید استعمال شي دی باید جوړ وي بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو
په دې کتاب کې په او څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تړل شوی دی
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه
د ژوند حقیقي پیشي خو په داستان کې دی شي په دې اړه په حسبرو
دا کې څه لکه تاریخ باندې لیکل کیږي
د یو خپل خو د څه کولو لپاره پکار دی مهم دی
که تر پایه را سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسولان په تیری وکال کې د نشتې ډیر شو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خاصو راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خپره شول تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبادات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسبي چې لامل یې د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه یې غصب سوي یا ویجاړي سوي د تاریخي ځایونو د نسب تېدو لامل یو شمیر دوره کې دوه له خطر سره هم مخامخ دي خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نشه او ترسب ورسته ورغوي د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیرې وکال کې دیش نوي تاریخي آبادات او لرغونی سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر ډیر شپې پورې تاریخي آبادات او وسانی ساحه ثبت کړي دي چې په کې د بولده کلا هم شامل ده د خرکی شریف جامع ده د داینو مقبره ده د داینو قاریز دی اینو قاریز د نرزی فخانی مسجد دی او همدارنګه د منارې زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولده کلسولی د ربات په کلی کې موجود دی نو د سی نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړی دي
سپاند وايي په یادو تاریخي آبادات کې تر 300 کلونو پرې لرغونی آبادات هم موجود دي د په خبره په دغه تاریخي آبادات کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي
نو ورسته کې بیا موږ د هغه آبادات چاغې د بد او خیم حالات سره مخ دي دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو ترڅو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبادات او بستاني ساحي او مقدس لرغونی ځایونه لري نو موږ هڅه کوو چې دغه سي نور آبادات هم ثبت کړو او رجستر کړو
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزی هم د نوو تاریخي آبادتو په پیژندلو او ثبت خوښتي خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي چرنه وسي کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړی باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر نږدې چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبادتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبادتو د غصب او تخریب راپورونه خبره سوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبادتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته دیرش تاریخي ابدي او سیمې ثبت کړې دي. بل ورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي ابدات تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابداتو نړول یو مثال یادولې سو. فرض مثال د هرمونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی. بل مثال د افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې د یو بل نه خدا او نه واز چې دغه قبل الاسلام عبادت بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالعوان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفہ دین محمد په مدرسه باندې بدل د هلمند د لخکرګا تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب سره په مدرسه باندې بدل شو او دا د وس خبره د نارنج باندې تخریب تر رسیدلې ده. لدینه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کیږي او ګویا فکر کیږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې د میسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کیږي. دا ډېر منظم پلان شوی زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شایان افاده کی تاریخي مقامات افاده کی چې معنی په کې راسي. تاریخ نه دغه یو مفهوم په شلمې پیړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي عبادت دی، تاریخ شایان دی، تاریخ تاریخي اثر دی، تاریخي جین دی. دغه یو تفکر په شلمې پیړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقع نه اوسول بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نام نړۍ چې دا مخروبي دي یا فرض مثال د لهکرګا بالا حصار تر ډېره نړېدلې و او تاریخي عبادات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځای نه دي. تاریخي معنی تاریخي ځای نه، د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ احرامونه یادولی شو، پر شپولس په ایران کې یادولی شو، یا فرض مثال په ایټالیا کې څه کوم تاریخي ځای نه دي د رومیانو. نو دا خو اکثره کنډوالي دي، دا خو دلته خلک نه اوسیږي. د دې ارزښت نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغون پهنیز لحاظ دی، د دې یو ماخذ حیثیت لري. لکه تاریخي معنی داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغون پوهان ورزی هلته خپلې څېړنې کوي. یو دا یو ماخذ دی د هغې لپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښت لري، لوی ښار دی او ټول افغانستان نو دی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامع کې د چینی حیثیت لري، تاریخ لدې نه بهیږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري. پرته له دې چې مورخ دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کوم سي دي، جینې کوم سي دي، ارکیټیکچر کوم سي دی، دا معماری دی، هغه ټولنه کوم سي تنظیم شوی، واشپسخانه څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوی دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پیږي، په هغه وخت باندې پیږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پیږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یو نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو. او دغه کومه سلسله چې ما د دې پیښو وویلې د تخریب او طالبانو تاریخ په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم کدا نه زاول مطمئن نیم چې دا نه خبري کېږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی، مګر که هم دا نه خبري کېږي او په دې نه مکیږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل چې تاریخي آبادات تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي، او دا یو دا د سي آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي جینې دي، بلکې دا تاریخي آبادات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې، په ډېر کم ځکه دي بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بیرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د شاغلی زیر څرګندونې مو اوریدي چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانې ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ وه، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ وه. دا هم د البته اداري وه، د امیر حبیب خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه، او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دپتورونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلی وه، ولې هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم و. متاسفانه هغه علم ړنګه کړه، په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم په انیل کې، ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه، او هغه ټول په نوو سندرونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 المریس کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبه لپاره محمد داوود وفا لیکل چې د ادبیاتو په هنزوی پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریس شي. له شاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په کتاب کې راغون کړی دي.
په دې کتاب کې په څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه واکمنۍ سره تړاو لري، او دریم پړاو د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر ادبیات رانغاړي، او څلورم پړاو معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و، او دریم پړاو پاتې و. دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړي او خودلې دي او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی، د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د دیارلس سوه او پنځوس یا د نورلس سوه او اتاویا کال له کودتا نه وروسته تر نورلس سوه او یو نوي پورې چې دوی فعال و دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه یې لیکلي دي، ژباړې یې کړي دي، ډرامې یې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستو ګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر و او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بله، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه او اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخش د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا دی وشتیا د پړاو او دی اوشتون دی پړاو د نصر د سبک کوم ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په وشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغسې یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي، مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هېواد دننه ژبه انقلابی شوی ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هېواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی، دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده. په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي، هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب څخه او نه مخنی چې یو شمیر حقيقي پیښې کړي دي خپل تجربه په دې بحث کې سره شریکوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخ کړو د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي رادیوي مجله خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خلو ورخان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دی تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو د نیم بدن سوځلی لکم سوز زور ته د انګل ونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پورانګوې ستا وړانګل ونګینه
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې لمخې به خبريالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به شریکولې چې هغه یې په هنري داستانونو بدل کړي. دغو لیکوالو شپږ داستانې ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقيقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقيقي کیسو کې هغه یو په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړ وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې لدې سونځ سره څه چم کاوه.
څوک زغه برخه لکه مهارت ته ضرورت لري خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کینې او تاسو په کیسه کې په تصادف پر ګرځي او تصادف خپل د کیسې لا بلا بلا ارخونه څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه چې کومه د لیکوال هنر څلکت ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو دیګوي چې چېلا اصل څخه خدای مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یو له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې سترګې هم دي ته وی چې هغه تصادف دې داسې نه وی چې هغه کیسه اصلیت ځان مان کړی.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغه کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسې وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب سیخوي یعنی هر سیخون کی پیسه او دا اتنی نه ده تصادف دیوی دغه پیسه چې موږ راسیستی دی دغه وختي پیسه موته پکې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره دا کار ډېر مهم دی تر تصادف او هیښوونکي خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندان نه لرو. البته په خو د مونږ کې مثلا د اشار خبرې په ګډې د کلی خو په دې پیرو څلیښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاری وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده، مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزه لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ د خپلو دوکانو یا کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم، دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې تراشو دا خو کېدیشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکې ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل څومره شان مو تریل لري کول؟
نو وخت د دې فزر نه داسې فکر نه مخامخ شوی چې هغه د باور لاندې نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې مو پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر لري.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غنی نظر واخلم، تاسو سره مخامخ شوی یا څه سره چې د منلو نو؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوو، په داستان کې مختص موضوع راخستی و یا ما راخستی و چې یو کس ډیر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بیرته راجوړیږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضي پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ماته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی وویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل نو چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بل خبر دا چې دا خپله دغه د
کیسه یاد دغه ناروغي شدت مختخی، دا خبره شته سوک دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شي وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل انصر ته راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډیر کله لټینګار ډکوي، د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدل او پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی. په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم، بل ورته وایي څه دي کولو، سودا مې اخیسته. څنګه ډاکټر صاحب دغه موارد سره تاسو څه کړی دي؟
بعد یو خبر ومن چې هغه چې د مفیک پر بنا لیکل کیږي هغه له هغه کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلای وتلی چې لیکوالي له خپل تخیل لري کې او هر څه د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. په دې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کیږي چې دا د کیسه د واقعي پیښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مهم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې، خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی، تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په دلیکل په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نور احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته شته مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کې دې ته وادار کړی چې هغه خپل احساسی فریک راو کلیا وی خپل احساسات پکی دغه احساسات پکی راو پاره وی یو جمله د تاسو دی کیسه وای ما وای کله چې اغینجلې ته ما ننځکه پلاس کې ننځکه ونی و د اخی دواړه لسونه په جګړه کې پریشي وي هغه ننځکه خپل خوله ونی و خو دغه په ستر دو کې چې مننه وا کرکا وا زه په دې پونه شوم
د نخت لمخي کله چې لیکوال وای چې د هغه پسترو کې کرکوه د هغه پسترو کې مننه و دا بیا د کیسې له وصولو بهر ځکه چې مداخله وشو یو څه ښکار نه سو یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي کثرنګ
نه نه هغه وای ما سترګې ولې د پسترو کې یو څه و لکه د یو مشاهد په توګه ما د سترګې ولې چې د لیکوال یم یا زاد کیسه نقل کوونکی يم خو دا چې څه و زه پرې پوه نه شوم یا زه دا پرېکړه نه شم کولای
دا لیکوال د کسي کرکټر وو او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته
نه لیکوال راوی دی
همدغه د نقدي اصول سره همدغه ته یو ستونزه شته ډاکټر صاحب زغم په رښتونې ژوند کې ډېر کله هغه کیسې موږ ته پزړه پوري وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکلي هم سخت شي څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه
او کوم موږ ټکر مختلف ډولونه درته ولیدل مثلا ترکول مهم ټکر دا چې ځینې پیسې د ښې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په ټکر کې وو له خپل باورونو سره مثلا یو مېرمن وه دای لا دی فاوا چې نور ته د کورونا د مخنیوي فون او چارو باندې معلومات ورکړي د عامه په خاوي د ټیم غړي وا او په خپل کله چې نور مریض کیږي په کورونا افته کیږي زی زی یو مڅه پیری او مخه خوای خو کولای وي چې کورونا مې نسی ومه دې نسی دا نه چې کورونا مثلا په دې کې شو کیو نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پیښو په اړه کې مداخله ونه کړم هغه کومې پیښې چې په واقعیت کې پیښې دي نه غواړم را واخلم خو تخیل مې اواز په دې کې کارول دي چې د دې پیښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کوم یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم تصویر کوم یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی دغه معلومات چې یو راوی له بل اوري یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو د زمان په تیریدو مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم په خوست کې یو چا یو قصه کړی ده د اوري په میاشت کې دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړي دا او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي د غلیو بل چې معلومات انتقالو په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي د دې ته مو څنګه پام کړي
بالکل کله کله دا څه موضوعات سره مخ شوی یو چې هغه معلومات چې موږ وختل هغه مختر لاسه کړي نه دي اته بعض کسان نه وختل چې هغه معلومات شریک کړي یا مثلا کیسه نیمګړی مختر سوال ده د سپن سره مخ شوی یو خو د ریښتونه کیسه لیکل پام دې باندې سخت دي چې بعض شانو کې به مثلا د کیسې سره جوړ جوړای کوي بعض شانو کې به مثلا او د سپن کې تطبیق دي چې وایي خپل قضاوت وکړي او بعض شانو کې به د بیلګې په ډول کې مثلا یو سیمه ته ځل نه شوي تلای خو دا باید د سیمه لهجه د سیمه چې مثلا څنګه وایي ژوند لري د لپاره مو لیکلې وایي او کله چې تاسو ویلی کې اتمان ترې کوم بده احساسي نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یا قسمه لهجه باندې څو څه سره خبرې کړې دي چې زه کوم کولای شم د دې لهجې ځنه سوچا مکالمه را واخلم ا د اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دا کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري.
دلته یو بل شی نیمه جانې غني حقيقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقيقي پیشه بدل کړی دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پکښې وي. ما زیاتره کیسې چې ما ته راغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا پکې ساتل شوی و یا هغه راوي چې تر ما یې رسولی دي پکې ساتلی دی ځکه چې موږ مشخص موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې ځینې ځایونو کې مو داسې دېته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي نه ده چې مثلا خپل تخیل ور داخل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیات زیانمن نه شي نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي کله وسنی زمانی ته راځي او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلی شي او حقيقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروعي. څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقيقي پیښه بدل کړي ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل یو شی چې موږ البته ماپ کې ډیر تعرف کړی دی هم دا مثلا د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي د دې لپاره د دې کیسې مې هغه څه چې تاسو یې له اخره پیل کړی او بیا بیرته د تیرې پیښې یا د فلش باک په څیر بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوې دي او ځینې کیسې د داسې شوې دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یو کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی په دوا پسې راځي جلان آباد نه تمام دی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو ده چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دی مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو. نو هغه ورسره خبرې کېدي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانې دي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې یارو هلته څه وو. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نیمه جان غنی ځینې کره کتون کوي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو وارد تا ورشته او دا رسامی کوي. خو دا رسم کله هم انسان هغه مرنه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت ترڅنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپل اصلي کیسو سره مقایسه کوي دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د وارد رسامی او لکه د تخیل رسامی؟
بالکل ما که څه هم دغه ډول کیسو تجربه درلوده ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله بیا به مې وروسته له هغې سره به مې ډېر تخیل نه داخلوه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې. خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي دوم خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي یا هغه تسلسل که تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په اوږه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي. یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی. دا کیسې څوک کله وروسته تلوستل کېږي یا جغرافیه پکې داخله ده. دا هر څه پکې داخل دي. نو کوشش میکړای دی چې دا خوند او دا موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوخ کې دا نور لیکوال کامیاب وي ورسره مستند قضاوت کوي.
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ور نږدې شوی یاستی، نو په دې حساب باندې څرنګه ډاکټر صاحب څخه دغه کیسې بیا له هنر ور اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولی نه، خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و، داسې شرایط و چې ټول نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې لاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي، دغه کیسې وپنځول شوې په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې، ممکن دغه خبرې راخیل شوي، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره غورځي، یا مثلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نعیمه جان غنی، که د بحث په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم، تاسو ویل چې پخوا مو هم ورته تجربه کړې وه، پرته له څه شک چې ډېر کیسه لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقیقي ژوند را اخلي، خو حقیقي ژوند د کیسه لیکوال لپاره د کره کتونکو په وینا یو خامه زیرمه ده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود، آیا که چېرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته په لاس درخلل، هڅه به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېده، هغه به له کلي څخه لیکل، نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د خلکو خپله تجربه هم ده، دومره د ده نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکم زما ورځنی ژوند دی، هغه که څه هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې ما سره راټولې کړې او وختل مې چې کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ورته برخه نه کړي لکه ریښتینی کیسې. خو دا د دې لپاره دی چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوي تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترم غنی او شاغلی څخه هم په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړو، تر بیا شدی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولولیرا پرویو سادا پنگڑو شنگ شنگ